Çindili Marğaları
د امریکا غږ آشنا رادیو ادبی او هنری خبرونه
ادبی خبرونه قدر مناوریدونکو سلام په دې هله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ زه نو شباش نه د روان خبرونه قربانې په خبرونه کې درته ادبی معلومات لنډه کیسه او شیرونه لرو د خبرونه د وخت په نظر کې نیول سره به موسیقي هم درته خبره کو نو هله ده د خبرونه تر پای موږ سره اوسئ او خپل خبرونه واوري روان خبرونه درته د رحمان بابا په نات پیلو
کسورت د محمد نوای پیدا کسورت د محمد نوای پیدا پیدا کړی به خدای نو د دنیا کل جهان د محمد پر روی پیدا شه کل جهان د محمد پر روی پیدا شه محمد د تمام جهان آبا نبوت پا محمد باند تمام شا نبوت پا محمد باند تمام شا نشت پس لمحمد انبیا نور حالد محمد و پا جهان کی نور حالد محمد و پا جهان کی چی بوی نو د آدم او د هوا پا صورت کی آخرین ده پیدا شوی پا صورت کی آخرین ده پیدا شوی پا مانا که اولین ده لحرچا خدای مگن بیشکا چی بنده ده خدای مگن بیشک چی بنده ده نوری کل وار صفاتی پریختیا که نبی ده که ولی ده که آسی ده که نبی ده که ولی ده که آسی ده محمد ده ده همه وارو پیشوا چی دین ده محمد ده قبول کرده چی دین د محمد ده قبول کرده جنتی ده که فاسق ده که پارسا محمد ده گمراهان و رهنما ده محمد ده گمراهان و رهنما ده محمد ده دلندو دلاس آسا کرانا ده پیروی ده محمد ده کرنا دا پیروی دا محمد دا گنه نشتا پا جهان بلا رنا محمد دا بیچاره و چاره گرده محمد دا بیچاره و چاره گرده محمد دا هر دردمند لره دوا اوز رحمان دا محمد دا درخاک رو بیم ز رحمان د محمد د درخاک روبیم کمی خدای نکال دی در جدا کمی خدای نکال دی در جدا
Thank you.
د شعر او نظم توپیر او تړاو، لیکوال سید اصغر هاشمی. د شعر په حق له پوهانو او عالمانو لخوا بیلابیل تعریفونه شوي دي. د شعر کلمه اصلا عربی ده چې د شعور د کلمې نه مشتق شوي ده چې معنی پوها او فهم ده. افلاطون د شعر په حق له ویلي دي: زه ډیر زر وپوهیدم چې د شاعرانو د کلام توم نه پوها نه ده، بلکې د دوی ویناوی او شعرونه د طبیعت د زنو عواطفو ذوق نه رامنځته کیږي. او وی شاعر په خپل اختیار شعر نه وی، او د هغه شعوري حتی په هغه کې دخل نه لري، بلکې د شعر خاپیری دی چې شاعر هر خواته بیایي او څه چې خوښوي هغه وی. ارسطو شاعری الهام نه بولی، بلکه د انساني کوښښ پایله ای بولی. د افلاطون په وخت کې موزون کلام شعر بلل کېده، خو ارسطو وزن او قافیه د شاعر لپاره اړینه نه بولی، او شاعری باید اسانه او ساده ای چې هر څوک پرې پوه شي. نامانوس کلمات باید استعمال نشي. تر ټولو مهمه دا ده چې په شعر کې د تشبیه او استعارې نه مرسته وغوښتل شي، او همدارنګه ارسطو مبالغه، اغراق، غلو او افراطي ویناوې په شعر کې روا بولي، خو په دې شرط چې د هغې کارول په هنر سره وشي. شعر هغه موزون کلام دی چې د مخیلاتو نه ترکیب شوی، او مخیلات هغه خیالي قضایا دي چې نفس د انبساط او انقباض باعث ګرځي. شعور د طبیعت د جمال تصویر دی، او هر هغه شی چې پر زړه تاثیر کوي او په انسان کې تعجب، جوش او جذبه پیدا او تحریکی، هغه شعر دی. د پټو حقایقو ظاهری نقش او ښکاره صورت دی. شعر هغه موزون کلام دی چې د انسان په احساساتو او عواطفو کې تحریک پیدا کی، او یا هم شعر هغه ساده وینا ده چې احساسات او باطنی هیجانات ورسره ګډ وي. د پښتو ژبې لومړنی شاعر امیر کروړ و. پښتو شعر له همغه پیل نه د ژوند شعر و، او د پښتنو د ژوند بیلابیل اړخونه یې پکې منعکسول. نظم کې د وزن او قافیې په پام کې نیول یو له بنسټیزو شرطونه ګڼل کیږي. همدغه شرط دی چې لارې تنګوي او د مطلب اسانه څرګندولو ته خنډونه جوړوي. خو دا هم کېدای شي د نظم او شعر ترمنځ هم، لکه د نثر او نظم ترمنځ مناسبت ته ورته یو ډول اړیکې په ګوته شي. لکه مو چې د شعر په اړه بیلابیل تعریفونه واورېدل، شعر زموږ د احساساتو، عواطفو، غریزو او ارزښتناکو اړیکو څرګندونه ده، او دا خو ټول هغه ټکي دي چې یوازې د تخیل د خزانې په صندوق کې پیدا کیږي. او په شعر کې د شعریت پیغلې ته رنګین امیلونه ور په غاړه کوي. په شعر کې باید ډیره قوي او درنه معنا، هنر او ښکلا پرته وي. داسې محتوا چې له لوستلو سره یې لوستونکي په فکرونو کې ډوب شي او له ځان سره وانګیري چې ګواکې د ده ژوند له یوې برخې سره اړخ لګوي. پوهان وایي یو کلام که هر څومره عالي مفکوره او انکار نه منونکی حقیقت بیان کړي، ډېر ښه وزن او قافیه هم ولري، خو که شیریت پکې نه وي، یعنی په شیری منطق نه وي ویل شوی او د تخیل عامل یې کمزوری، نو هغه شعر نه بلکې نظم دی. نظم د بډای تخیل په برکت د شعر تر کچې وده کوي او یوازې له دې برکت اخیستلو نه وروسته دغسې نظم ته شعر ویلی شو، اما نه هر نظم ته. شعر کیدای شي منظوم یا آزاد وي، مګر د نظم ښکلا یوازې په منظوم والي کې ده. ځینې څېړونکي خلا د لوړ تخیل لرونکي نثر هم د شعر په نامه یادوي. د یونان فیلسوف ارسطو نه رانیولې تر نن ورځې پورې عام تصور دا دی چې هر نظم شعر نه بلل کیږي، ځکه د شعر اصلي جوهر خیال دی. نو که په نظم کې ذهني انځور او خیال نه وي، د شعر حکم ورباندې نه شي کېدی. د منطق پوهانو په نظر شعر مخیل کلام دی، وزن او قافیه لوازم دي. د دغه مفکورې پر بنسټ ځینو شاعرانو له وزن او قافیې نه سترګې پټې کړې او داسې شعرونه یې وویل چې میټریک تقریبا بیا عروضي وزنونه او قافیې نه درلودل. ټول شاعران نه دي، ځینې له وزن او قافیې نه یو سکلټ تیاروي، ځینې بدن انځوروي، ځینې انځور په حرکت راولي او ځینې همدغه حرکت ته معنا او مفهوم وراغوندي او د همیشه توب ټاپه ورباندې لګوي. په دې ترڅ کې د دغو شاعرانو ډلې ته یو مس لیونی شاعر ورګډېږي. هغوی ټول په جذبه راولي، تغیان ته یې لمسوي. د ده خبرې عادي دي، خوږې دي، خو بې مفهومه غوندې ښکاري. هر نظم ته شاعر نشو ویلی، خو هر شاعر ته د ضرورت په وخت کې نظم ویلی شو. مننه قدر منوریدونکو چې د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادبی خبرونه اوري. د شعر او نظم په اړه معلومات واوریدل. اوس هم پام وکړئ لنډی کیسې ته او ورپسې به د ژمن سره سم موسیقي هم له یاده نه باسو. مینا او هوس. یو مین با هرش با لسینه تیریده او ده ماشوقی دیدار تا بایی زن رسو. ده دوی لیوانه مینه چو میشتی ورسته ایوش پچه عاشق او ماشوقی ده سراغ رانات ده سرناستو. عاشق وی پچه بسترگه که ده یو داغ وینم. ماشوقی ورته ویل ورته چې زه لسینه په لامبو مه تیریږه، بیړۍ ته ځان ورسوه چې په خیر واوړې. ماین ورته وویل زما خبره دې لکه چې وانه ورېده، په چپه سترګه کې دې یو داغ راښکاري چې ولې؟ معشوقې ورته وویل داغ داغ مې همیشه په سترګو کې وو، خو مینه دې ډیره وه. داغ دې نه لیده. اوس چې دې داغ ته پام شو، په مینه کې د کمې راغلی. ویریږم اوبه دې ټوپ نه کي، ته د مینې په زور راپورې وتلې. مگر اوس چې دې زما په لیمو کې داغ صحیح کړ، هسې نه چې اوبه دې یوسي. کله چې مین د ستنېدو په نیت راپاڅېد، معشوقې د خدای پامانۍ په وخت کې بیا ورته وویل: ګوره ګوره، سیند ته ځان مه اچوه. مین د معشوقې د تشویش د کمولو په خاطر وویل: په سترګو بیړۍ ته به ځان ورسوم. په هغه شپه چې عاشق څنګه سیند ته ورکوز شو چې په لامبو پورې وسي، اوبو یوړ. دغه حکایت ته خوشحال خټک په یوه څلوریزه کې په یوه بله بڼه اشاره کړې ده. د لیلا سترګه یوه ګلداره وه، د لیلا سترګه یوه ګلداره وه، مجنون ته پاکه له عیبو آره وه. د لیلا سترګه یوه ګلداره وه، مجنون ته پاکه له عیبو آره وه. چې پرې مین وي عیب یې نه ویني، چې پرې مین وي عیب یې نه ویني، مینه له ځایه مگر مکاره وه. مینه له ځایه مگر مکاره وه. نامتو فیلسوف شوپنهاور مینه یوه دوکه ګڼي چې د وګړي ګټه پکې نشته، بلکې د انسان د نسل د دوام لپاره ترسره کیږي. او وګړي وروسته له هغه چې د فطرت مقصد پوره شي، په دې پوه شي چې تیرېستل شوی دی. شوپنهاور چې مینه د فرد نه بلکې د نوې په ګټه ګڼله، ټول عمر واده ونه کړ. هغه څه ته چې شوپنهاور مینه وایي، لوی شاعر اشرف مفتون په دې بیت کې هوس بولي: خلق هوس ته محبت وایي، خلق هوس ته محبت وایي، کونی فریب تا صداقت وایی. مفتون په یو بل بیت کې د هوس او مینې بنیادی فرق داسې راښودلی دی: هوس خو زوړ شي چې ځواني شي زړه، هوس خو زوړ شي چې ځواني شي زړه، مینې ځواني کې چزلیگی کلا. حواس د څو ورځو لپاره وي، خو مینه د وخت په تیریدو سره کمیږي نه، بلکې زیاتیږي. د مینې څښتن په ځوانۍ او زوړ بودن کې، په ویښه او په خوب کې، په هر حالت کې خپل اصلي مقصد ته وفادار وي. او همیشنۍ وفاداري یوه فوق العاده وړتیا ور په نصیب کړي چې د مینې کرامت یې بولو. ډېر کسان ګیله کوي چې له فلاني کار سره یې مینه وه، خو پرمختګ یې پکې ونه کړ. حال دا چې دوی مینه نه بلکې هوس کړی و. مینه نه مري او خپل څښتن خامخا یوه منزل ته رسي. د شکسپیر یو بیت زموږ د شلمې پیړۍ یوه بل لوی شاعر عبدالرحیم مجذوب څخه ترجمه کړی دی. نه پوهیږم چې دا مینه به په څه مري، نه پوهیږم چې دا مینه به په څه مري، اسرائیل به ومري، مینه به ونه مري، اسرائیل به ومري، مینه به ونه مري. درنا ته انتظار کاغم، څرک درنا ته انتظار کاغم، تور تیارو کې د ژوند لار کاغم، چې یو ګل نشته د ژوند په بڼ کې، چې مې یو ګل نشته د ژوند په بڼ کې، منت پڅلا د بهار کاغم. هیڅوک په غم را سره نشو شریک، هیڅوک په غم را سره نشو شریک، په یو سر د غم ناتار کاغم. اوران کړي څو ځله باران د اوښکو، اوران کړي څو ځله باران د اوښکو، چې په کاغذ دغه اشعار کاغم. چې مې تر څو قلم په ګوتو کې وي، چې مې تر څو قلم په ګوتو کې وي، نوم د جانان به پرې بار بار کاغم، جانان بپری بار بار کاغم.
قرار زړه په
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتور رسیدا تاسو ته خوشاله شپه ورځې تر بیا خدای مل شه.